أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، آمين يا رب العالمين. الحمد لله. فتره هفته کې موږ سوره الفاتحه زده کړو. امید دی چې تاسو به په دې باندې غور او فکر هم کړی وي، او دا دعا به مو د زړه د اخلاصه غوښتي وي. اهدنا الصراط المستقيم. په بخاری او مسلم کې حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ما د خپل ځان او بنده په منځ کې مونځ نیم نیم تقسیم کړو. دا نیم زما د پاره دی او نیم زما د بنده د پاره، او زما بنده ته به هغه شی ملاویږي کوم چې هغه غواړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کله بنده وایي الحمد لله رب العالمین، نو الله تعالی فرمایي حمدنی عبدی، زما بنده زما حمد وکړو. چې کله هغه وایي الرحمن الرحیم، نو الله تعالی فرمایي اثنا علی عبدی، زما بنده زما ثنا وکړه. او چې کله بنده وایي مالک یوم الدین، نو الله تعالی فرمایي مجدنی عبدی، زما بنده زما بزرگی بیان کړه. چې کله بنده وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو الله تعالی فرمایي هذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، دا زما او زما د بنده په منځ کې دی، او چې زما بنده سو غواړي نو هغه به ورته ملاویږي. نو زما بنده وایي چې اهدنا الصراط المستقيم، هغه اوس غواړي د نیکې لارې هدایت غواړي. چې بیا کله تاسو دعا غواړئ نو الله تعالی فرمایي د دعا ما قبول کړه. ایاک نعبد و ایاک نستعین، دا د دې صورت بالکل منځ دی. که تاسو د دې نه بره وګورئ نو دیارلس حروف دي، او که لاندې ترېنه وګورئ نو لاندې ترېنه هم دیارلس حروف دي، اگزاکټلی د سیم. په منځ کې ایاک نعبد و ایاک نستعین راځي. ایاک نعبد د الله دپاره دی، او ایاک نستعین د بنده دپاره، ځکه چې هغه د الله تعالی نه مدد غواړي او عبادت د الله تعالی دی. دا ټول سورت اووه آیتونه دي، نو دا نیم د الله تعالی د پاره دی او نیم د بنده د پاره. اوس موږ د الله تعالی نه غواړو اهدنا الصراط المستقيم، ای الله موږ له صحیح لارې رهنمایي راکړه، هدایت راکړه. نو الله تعالی دا دعا واورېده او د هدایت انتظامی وکړو. تاسو دعا غوښته د هدایت، او هغه الله تعالی قبول کړه. دا را روان صورت ډیر اهم دی. د دې د اهمیت د حدیث نه پته لګي. د دې صورت په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې سورة البقره ته د قرآن مجید قب ویلی شي. قب پیژنئ که نه؟ د اوخ قب چې وي، نو دا د ټولو نه اوچت ځای وي او د لرې نه په نظر راځي. هم دغه شان دا ډیر نمایا یعنی ښکاره صورت دی. ٹھیک شوه؟ نو د دې په باره کې یو بله خبره هم را یاده شوه. د اوخ دا قب چې وي که نه، نو په دې کې فیټ یعنی وازګه سټور کیږي، جمع کیږي. او چې کله دې په صحرا کې روان وي او دوته څو ورځې خوراک میلاو نه شي، نو دې په دغه وازګه باندې ګزاره کوي. نو د اوخ د بقا په دغه قب کې ده. امید دی چې پوه شوي به یې زما په دې خبره باندې. ٹھیک شوه؟ نو دا خو شوه د اوخ د قب خبره. د دې نه علاوه چې دی، د دې آیت د یو یعنی د سورة البقره د یو آیت سره اتیا فرشتې نازلې شوې وې، او په دې کې آیت الکرسی هم ده، او دا د عرش د لاندې نازله شوې ده، او په دې سورت کې نازله شوې ده. نو څومره عظمت والا سورت دی. الحمدلله او تاسو شروع کوي نو دا د قران قب دی او د دې د هر آیت سره اتیا فرشتې نازل شوي دي او په یو بل حدیث کې راغلي دي چې په کوم کور کې دا مبارک سورت ویلی شي نو د هغه کور نه شیطان وتښتي، یعنی شیطان دا سورت نشي برداشت کولی. د ډیرو خلکو کره اکثر جګړې وي، غمونه وي، خفګانونه وي، پریشانۍ وي، نو بیا هغوی سورت البقره ویل شروع کړي نو د دې سره په کور کې ډیر سکون راشي. په یو بل حدیث کې دی چې په کوم ځای کې سورت البقره وویلی شي نو هلته شیطان نشي داخلی دی. نو چې هر کله تاسو نوی کور لاړ شئ نو دا سورت پکې ضرور وایئ. داسې نه ده چې خلک راغونډ کړئ او ختم پیو کړئ، نو دا تاسو په خپله وایئ. پوه شوئ په دې خبره؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کوم کس د شپې په کور کې ووایي سورت البقره نو شیطان درې شپې په هغه کور کې نشي داخلی دی، او که دا د ورځې په کور کې وویلی شي نو درې ورځې شیطان هغه کور ته نشي ننوتی. نو دا دومره زورور سورت دی. د دې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې سورت البقره زده کړئ، یعنی د دې د زده کولو حکم موږ له نبی کریم صلی الله علیه وسلم را کړی دی. سبحان الله، دا ډیره غټه خبره ده. نو د دې حاصلول چې دی دا برکت دی، ځکه چې ستاسو نبی ویلی دی چې په سورت البقره کې برکت دی. سبحان الله، د دې نه بله غټه خبره څه کیدی شي. او برکت به د دې سورت سره راځي. نو دا سورت وایه په خپل کور کې او دا زده کړئ. د دې د زده کولو کې برکت دی، او د دې پرېښودل حسرت دی. حسرت پېژنئ؟ یعنی بنده چې پیمانه شي. او جادوګر چې دی په هغوی باندې هم دا کار نه کوي. جادوګران که په چا باندې جادو کړي او هغه کس سورت البقره وایي، رایټ، نو د جادوګر جادو به اثر نه کوي، کار به نه کوي. نو دا دومره اهم سورت دی. بیا د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمان دی چې کوم کس د سورة البقره اولنی سلور آیاتونه او د آیت الکرسی درې آیاتونه او د سورة البقره اخیری درې آیاتونه، یعنی د اخیری رکوع چې ده، چې دا په خپل کور کې وایي که نه، نو شیطان به په هغه شپه نشي ننوتی هغه کور ته. که څوک دا لس آیاتونه وایي نو هغه به شیطان یا څوک نقصان رسول والا یا تکلیف والا شی تیکشوه دا غی دا تکلیف نه محفوظ شي، یعنی هغه به والا تکلیف نشی ورکولی. او که دا آیتونه په یو داسې کس ویلی شي چې په هغو باندې د لیونتوب دوره راځي نو د هغو لیونتوب ختمیدی شي. سبحان الله، دومره زبردست آیتونه دي دا. الله اکبر. نو په دې صورت کې زموږ د مسلو علاج دی. او خلک اکثر الټه سیده کارونه کوي، حالانکه مونږ ته د حدیث نه دا خبرې چې دي میلاو شوي دي او دا ثابتې دي چې د دې آیتونو سره زموږ کورونه بچ کیدی شي. شیطانی کارونه د ټولو خرابو نه مونږ بچ کیدی شو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو زبردست حدیث دی چې سورة البقره او سورة آل عمران دا زده کړئ. دا دواړه نورانی سورتونه دي. دا د خپل ویلو د پاره د وریځو د سوري په شکل کې یا د مرغو د ټولګي په صورت کې به د قیامت په ورځ سوری کوي. په هغه ورځ به ډیره زیاته ګرمي وي او هیڅ سوری به نه وي. هر بشر به پریشانه وي. په هغه ورځ چې سور تاړاق نور به وي او نور به دومره راښکته شوی وي او خلک به په خولو کې ډوب وي. او چې څوک دا دوه سورتونه زده کوي او وایي، دا دوانه صورتونه به په هغوی باندې سوری کوي. سبحان الله، نو دومره غټ فضیلت دی خاص د دې دوو صورتونو. او فرمایل یې دي چې دا دوانه نورانی صورتونه دي، ځکه دا دوانه وایي. او دا به د قیامت په ورځ د وریځو په شکل کې راځي. او یا داسې مرغۍ چې وزرې به یې کلاو کړي وي او په بنده به یې سوری کړي وي. او یا به دا وریځې وي او د قیامت په ورځ به د خپل ویلو واله شفارس کوي. نو یو دا چې دا به په بنده باندې سوری جوړوي او بل به څه کوي، دا به سفارش هم کوي. سبحان الله، سبحان الله. نو هغه به په بنده باندې سوری کړي وي او یا به داسې وریځې وي او د قیامت په ورځ به د خپل ویلو واله دپاره سفارش کوي. نو دا په بنده باندې به سوری جوړوي. او بل بسو کوي سفارش وکوي نو پدې کې دوه خبرې راغلي یو په بندباني بسوي کوي او بل په بندباني به سفارش کوي او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوباره فرمایل چې سورۃ البقره وایي زکه چې د دې ویل برکت ته او پرې خودلی حسرت ته او باطل خلق دا نشي ویلې باطل په جنې یعنی جادوګران او دا غوی په زړونو کې دا نشي راتلې یعنی هغه دا نه زده کولی شي رایت جادوګران چې دي که هغه دا یادول هم غواړي نو هغه به نشي یادولې دا صورت دا دومره خکلې صورت ته ظاهره ده چې د قران قب دی دا دومره خکلې ده چې مونږ په خپل زمونږ چې اډوانس کم سټوډنټان دي دا غوی په حفظ کې دا مونږ شامل کړی دي زکه چې دا حفظ کړی چې دا حفظ کړی نو بیا بنده بار بار وایي او ظاهره ده چې دا به بیا د بنده لپاره سفارش هم کوي او په بنده به د قیامت په ورځ سورې کوي نو دا څومره ښکلی سعادت دی دا سورت خپل ملګری جوړ کړئ د دې سورت سره دوستي وکړئ چې کله مو زړه غواړي نو دا وایې او د دې په ذریعه خپل کورونه محفوظه کړئ مونږ د خپل کور د حفاظت لپاره څه څه نه کوو جرندې لګوو سکیورټي سیسټم لګوو هر څه لګوو ځکه چې مونږ وایو چې زموږ کورونه محفوظه شي د غلو نه د ډاکوانو نه او که تاسو سوچ وکړئ نو غلو او ډاکوان زیات نه زیات څه وړی شي ستاسو نه زیات نه زیات هغوی څه وړی شي مال د مال غلا کولی شي لیکن شیطان خو د بنده نه ایمان ویسي شیطان د انسان نه د نیکۍ نور ویسي په ګناهونو کې مبتلا کړي نفرتونه دشمنۍ پریشانۍ جګړې دا ټول بنده تخیي د شیطان د بچ کېدو دپاره مونږ هیڅ حفاظت نه کوو که تاسو خپل کور محفوظه کول غواړئ نو سورة البقره ضرور وایئ په خپلو کورونو کې او په خپله یې وایئ د خلکو انتظار مه کوئ چې خلک به راځي او زما دپاره به ختمونه کوي د سورة البقره یو نوم چې دی نو هغه زهره هم دی د زهره مطلب دی روښانه او د دې او دا چې دی نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لور نوم و هغې ته به یې سوې فاطمه الزهره د هغې نوم و نو دا سورت روښانه سورت دی او سورة البقره او سورة آل عمران دا دواړه چې یوځای شي که نه نو دې ته الزهروین هم ویلی شي یعنی دوه روښانه سورتونه ټیک شوه نو دا دواړه ډېر روښانه سورتونه دي رڼا واله سورتونه دي چې بنده کله په تیارو کې وي نو دا دواړه سورتونه چې دي نو دا یې رڼا طرف ته راولي پوه شوئ په دې خبره باندې نو اوس به مونږ څه کوو د دې سورتونه سره دا به وایو او چې کله تاسو دا زده کړئ نو د ویلو مزه به نوره هم سیوا شي سبحان الله حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې زموږ په ورځو کې چې به چا سورة البقره او آل عمران زده کړو نو مونږ ته به هغه ډېر عظیم بنده ښکارېدو او چې چا دا دوه دا اولنی اوو زده کړل اوو سورتونه چې دي نو هغو ته به ویلی شو چې دی خو حبر القرآن دی یعنی د قرآن عالم دی نو دا ټول سورتونه ډېر اهم دي لیکن سورة البقره په خپل ځای کې ډېر اهمیت لري د دې نوم البقره په دې وجه دی چې په دې کې یو واقعه راغلې ده د غوا نو دا نوم یې په دې وجه دی لیکن د سورتونو چې کوم نوم وي نو د هغې دا مطلب نه وي چې د هغې به دغه موضوع وي یعنی ټاپک وي داسې نه ده چې صرف د غوا په باره کې به مونږ وایو ظاهره ده پدې کې نور هم ډېر موضوعات دي ډېر ټاپکس دي بلکې د اسلام ټول ارکان پدې کې دي توحید روژه زکات حج یعنی هر رکن چې دی په هغې باندې بحث شوی دی په دې صورت کې دغه شان په نکاح طلاق حیض بچي له پی ورکول قرض سود یعنی څومره ټاپکس چې دي که نه هغه په دې کې ټول بیان شوي دي د شریعت ټولې خبرې چې دي هغه به تاسو ته په دې صورت کې پته ولګي نو البقره چې دی نو په دې کې د غوا قصه هم ده او مونږ په تېر صورت کې وایي چې یا الله مونږ ته د غیر المغضوب لاره مخیا د هغه لارې نه مونږ محفوظ وساتې نو په دې صورت کې تاسو ته د مغضوب علیهم والو د لارې په باره کې وښیلی شو چې دا د مغضوب علیهم لاره ده او تاسو ترینه ځان بچ کوئ ګورئ دا کارونه هغوی کړي دي لیکن تاسو یې مه کوئ نو دا صورت په دې وجه ډېر اهم دی او دا مدنی صورت دی د دې مطلب دا نه دی چې دا په مدینه کې نازل شوی دی مدنی صورت سوی که څوک ستاسو نه تپوس وکړي چې کوم صورتونه د هجرت نه پس نازل شوي دي نو هغه ټول صورتونه ته مونږ مدني صورتونه وایو او چې کوم د هجرت نه مخکې نازل شوي دي نو هغه که هر ځای نازل شوي نو هغې ته مکی صورتونه ویلی کېږي اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو سفر کڑی وی کو هغه په تبوک کی وو او کو هغه هر ځای کی وو ٹھیک شو نو هغه ټول سورتونو ته مدنی سورتونه ویلی شي اس کو تاسو نه سوک د دې سورت د فضیلت په باره کې تپوسو کړی نو پکاتو چې تاسو ته یاد وی ٹھیک شو دا کومه اهمی خبری چې دی کنه نو دا تاسو یاد کړئ چې د سورت البقره سو فضیلتونه دي د سورت الفاتحه سو فضیلتونه دي نو اس مونږ ګورو ان شاء الله دا خپل سورت ډیر زبردست سورت ده او ظاهر ده چې الله تعالی کوم سورت د خپل کلام په شروع کې اخیده د سورت الفاتحه نه پس کوم سورت چې الله تعالی د ټولو نه مخکې کې خودو نو ظاهر ده چې په دې کې به داسې خبرې وي چې هغه به ډیر اهمیت لري نو په ټولو سورتونو باندې چې دې په ټولو سورتونو باندې دې دا فضیلت چې دې نو دا بالکل پاول کی کې خود نو د دې مطلب داري چې دې فضیلت ته ټولو نه سیوا دې نو د دې بم خاص وجوي راځي چې وګورو چې دا سو وجدا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سورت شروع کیږي د الف لام میم سره الف لام میم دے حروف توائی حروف مقطعات مقطعات جمع دا قطع او قطع وائی کٹ کولتا یعنی دا یو یو حرف جدا جدا ویلے کی گی دا علم نشی ویلے الف لام میم جدا جدا حرفو ندی او پیر نشی ویلے پا قرآن مجید کی زین سورتونا دا حروف مقطعات نا شروع کی گی او اکثر مکی سورتونا دی چی دا حروف مقطعات نا شروع کی گی سوائے دا سورة البقرة او آل عمران دا مدنی سورتونا دی تقریبا یو کم بیش سورتونا دی چی دا حروف مقطعات نا شروع کی گی او دا حروف صرف پا شروع کی رازی دا آیتونو پا منس کی نرازی اس دا حروف سو دی او دا دے مطلب سو دی نو یو خبر یاد ساتی چې د دې خبرې هیڅ چا ته پته نشته لیکن زموږ ایمان دا دی چې دا حروف د الله تعالی د طرف نه دي او د دې څه مطلب شته او د دې څه مطلب شته او هغه مطلب د الله تعالی نه سیوا بل چا ته پته نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم مونږ ته نه دی ویلي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته هم الله تعالی نه دی ویلي دا علم د الله تعالی سره دی او دا علم ټول خزانه د الله تعالی سره دی او په امت کې هیڅ چا ته هم پته نشته ها د دې متعلق په تفسیرونو کې اقوال ضرور تاسو لیدې شئ صحابه کرام رضی الله عنهم او نور خلق هم خپل زور لګولې دي چې کې دي شي چې د دې دا مطلب وي لیکن په دې کې یو شی هم صحیح نه دی تاسو پوری مونږ ته د قرآن او حدیث نه پته نه وي نو مونږ دا خبره نشو کولی د دې دا چې د دې دا معنی ده نو په هغه سیزونو پسې تلل نه دي په کار چې کوم سیزونه مونږ ته الله تعالی په خپله نه دي ښیلي لا یعلم تأویله الا الله د دې تأویل سوای د الله تعالی نه بل هیڅ چاته پته نشته بعضې داسې آیتونه به تاسو په قرآن مجید کې ګورئ چې د هغې صرف الله ته پته وي مونږ لس چې مونږ لسو کول دي چې صرف په هغې باندې ایمان ساتو او زموږ په دې حروف مقطعات داسې ایمان دی لکه څنګه چې مو په نور قرآن مجید دی او د دې د ویلو به مونږ هم هغسې ثواب مونږ ته میلاویږي لکه څنګه چې په باقي قرآن باندې مونږ ته میلاویږي اوس سوال دا پیدا کیږي چې د دې خو معنی شته لیکن چونکې ته مونږ ته پته نشته نو دا حروف ولې راغلي دي په قرآن کې د دې په قرآن کې د ایښودو څه مقصد دی نو عالمانو د دې ډېر مقصدونه بیان کړي دي چې د هغې نه یو څه زه تاسو ته بیانول غواړم نو یو دا ده چې د عربیانو دا طریقه نه به د خبرو هغوی به د خبرو د شروع کولو سره داسې حروف نه استعمالول نو چې هر کله څوک په یو خاص انداز کې خبره شروع کړي نو خلک ورته په غور سره متوجه شي یعنی غوږ ورته کیږدي چې دا بنده سوایي نو یو وجه دا ده هغوی متوجه کول نو چې کله الف لام میم مطلب چې کله الف لام میم سره راشي که نه نو د بنده تجسس شروع شي یعنی هغه کیوریس شي چې دا څه خبره ده اخر دا دی څه شی ټیک ده دویمه خبره دا یو چیلنج دی علما د دې په باره کې وایي چې په دې کې ټول مخارج شامل دي مخارج پیژنئ یعنی د کوم کوم ځای نه چې آواز راوځي، نو ټول مخارج دا حروف مقطعات کور کړي دي. نو تاسو هم داسې غټې غټې خبرې کوئ او تاسو وایئ چې دا قرآن دی، دا انساني کلام دی. یعنی دا خبرې به چا کولې؟ کفاري مکه، هغوی به دا نمونه خبرې کولې. یعنی د انسان چې دا د انسان خبرې دي او دا قرآن چې دی نو دا انساني کلام دی، ټیک شو؟ نو الله تعالی وته چې بیا ځای تاسو مقابلې لراوځئ او داسې کلام جوړ کړئ. د دې حروف نه قرآن جوړ دی، نو تاسو هم کوشش وکړئ او د دې حروف نه سو جوړ کړئ. نو دوی لی چیلنج ورکړو، یعنی چاله کفاري مکاله. دویمه خبره دا ده چې د انسان سره څومره هم صلاحیتونه دي، نو هغه ډیر محدود دي، یعنی کم دي، ډیر قلیل دي، ډیر لږ دي. لکه د انسان اورېدل چې دي، کتل چې دي، او د هغو سره ډیر کم علم دی. چې کله الف لام میم راغې، نو انسان پوهیږي نه چې د دې څه معنی ده. د قرآن په کلاوېدلو سره الله تعالی انسان عجز کړو چې اے انسان، وګوره دا درې حروف دي، تو دا ووایه چې د دې معنی څه ده. انسان ډیر هم د خپل ځان نه ازمایش وکړي، خو هغه د دې په معنی نه شي رسېدی. چې کله انسان دا خبره ومني چې ماته پته نشته، نو بیا الله تعالی انسان ته دا خبره ریئلایز کړي، یعنی په انسان دا خبره ومني چې ته پوه شه چې ستا علم هیڅ هم نه دی، ټول علم د الله تعالی سره دی. کوم علم چې موږ له الله تعالی راکړی دی، نو په هغې خو موږ پوه یو، او کوم علم چې نه دی راکړی، نو په هغې زموږ عقل نشي پوهېدی چې د دې حروف معنی څه ده. نو الله تعالی د قرآن په کلاوېدو باندې انسان په دې خبره قایل کړی دی چې تا ته پته نشته. والله یعلم وانتم لا تعلمون، الله پوهیږي او ته نه پوهېږې. نو دا خبره ومنه، ځکه چې اکثر خلک قرآن ته راځي نه او وایي چې ماته خو ټوله پته ده، او هغه کوم چې قرآن طرف ته راځي هم نه د هغوی څه سوچ وي. هغوی د دې سوچ سره راځي چې ما له خو هر څو راځي، ما ته خو هېڅ ضرورت نشته، د هر څو راته پته ده. نو په الف لام میم باندې الله تعالی وفرمایل چې د مخکې تلو نه مخکې ته دا خبره ومنه چې ته هېڅ علم نه لرې، الله ته ټوله پته ده. د علم خزانې د هغو سره دي، هغه چې در له څومره علم در کړی دی، نو بس دغه علم دی ستا سره. که ته ځان ډېر هم ستړی کړې، خو تا ته پته نه شي لګېدی، سبحان الله. نو موږ له هم په کار ده چې دا خبره ومنو چې زموږ سره هېڅ علم نشته دی، ټول علم د الله تعالی سره دی. چې بیا مخکې ځو، نو خبره به جوړه شي چې کوچرې موږ د دې سوچ سره ناست یو چې ما له خو ډېر هر څه راځي، زما سره خو ډېر علم نه، نو بیا به هېڅ هم موږ زده نه کړو. د الف لام میم نه موږ ته پته ولګېده چې موږ له هېڅ نه راځي، بل د دې په باره کې دا هم راځي چې دا د الله تعالی راز دی، او دا راز هغو چا ته نه دی ښیلی. ښه، یو بله خبره، د دې حروف سره زموږ څه رویه وي؟ د دې حروف مقطعات یو تختې جوړه شوې وي، په هغې باندې څه لیکلي وي؟ یاسین، طه، الف لام میم، را، ټیک شوه؟ دا ټول حروف مقطعات پرې لیکلی شوي وي، او هغه خلکو په کورونو کې اویزان کړي وي، او په هغې لیکلي وي چې دا د حفاظت دپاره دي، د کور حفاظت به کوي، او خیر او د برکت دپاره دي. نو دا راته ووایې چې دا خبره یې کوم ځای لیکلې ده، په کوم حدیث کې راغلي دي چې په دې باندې خیر او برکت میلاویږي؟ ټول قرآن خیر او برکت واله دی، او سورة البقره په باره کې تاسو احادیث وکتل، ټیک شوه؟ د دې په باره کې احادیث شته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو ټولې خبرې موږ ته رارسولې دي. کومې خبرې دي چې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تخیلې دي؟ نو هغه خبرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت نه نه دي پټې کړې، هغه ټولې موږ تخیلې دي. کداسې څو خبرې وې د حروف مقطعات په باره کې، نو ولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغه خیر زموږ نه پټ کړی و؟ نو داسې هیڅ حدیث نشته، نه د چا صحابي قول شته، بس موږ تختې جوړې کړې دي او په کورونو کې مولګولې دي. نو حروف مقطعات مو د دې لپاره نه دي راغلي، حروف مقطعات د دې لپاره نه دي راغلي. نو د داسې سیزونو نه بیا ځان بچ کول پکار دي. چې کله موږ الف لام میم اووه، او موږ ومنل چې اے الله، موږ ته هیڅ پته نشته، د هر څه تا ته پته ده، نو مخکې الله تعالی د دې قرآن انټروډکشن کړی دی، یعنی تعارف، او دا زما او ستاسو په لاس کې ده. اوله موږ دا ګورو یو یو لفظ، اوله د دې لفظي ترجمه ګورو، او بیا به دې تفسیر ګورو ان شاء الله. ذالک هاغه دا ذالک لس چراغ لی دی نو دیتہ اشاره بعید وای یعنی د لری اشاره هاغه یعنی دا چې مونږ په انګلیش کې استعمالو ذالک الکتاب دویم لس چې دی الکتاب دی دا ال سره چې یو اسم شروع کیږي نو هغه خاص اسم وی لکه کتابون چې وی کنه نو دا عام اسم وی ټیک شو خو چې کله وسره الف لام ولګي نو دا ولیکل شي نو دا خاص کتاب شي د دې مطلب دی قران لا نشته ریبه هیڅ شک ریب داسې شک ته وایي چې هغه انسان ډیسټرب کړي چې هغه بنده بې چین کړي سکونی ختم شي فیه دا د دوو حروفو نه جوړ شوی دی د فی مطلب دی کی او دا هی ور سره ضمیر لګیدلی دی یعنی دا نو دا فی نو دا فی د فی څه مطلب شو یعنی په دې کې نو دلته تاسو ته دا درې نقطې دوه ځله ښکاري د ریبه نه پس هم راغلي دي او د فیه نه پس هم د دې مطلب دی دې ته معانقه وایي نو په دې کې به تاسو په یو باندې ودرېدی شئ یعنی چې تاسو کله ووایئ چې ذلک الکتاب لا ریب دا هم یو طریقه ده ویلو او بیا به سره ویلی شئ فیه هدى للمتقین رایت او یا ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین نو دا دواړه طریقې ټیک دي یعنی په دې درې نقطو کې په یو باندې ودرېږئ او په بل باندې مه ودرېږئ هدن هدایت دی للمتقین د پاره د متقینو او متقی کوم خلق دی نو دا به انشاء الله مونږ په تفسیر کې ګورو الذین دا کنیکټینګ ناون دی یعنی دا سی سم دی چې ملاوه حل کوي نو دا د متقینو خبره بیانوي چې متقین هغه خلق دی پوه شوي یؤمنون چې پاول سر کې یا راشي نو د دې مطلب وي چې هغوی او دې ته مضارع وایي یعنی دا خبره د موجوده وخت لپاره هم وي او د راتلونکي وخت لپاره هم وي واړو واړو سیزونه به درته زه ښیم انشاء الله مونږ ګرامر نه وایو لیکن د دې وړو وړو نقطو سره به تاسو ته مدد ملاویږي د قرآن پاک په پوهېدو کې د یؤمنون مطلب دی چې هغوی ایمان راوړو په منځ کې حمزه میم او نون دی او دا حمزه میم نون د ایمان روټ ورډ دی ټیک شو مونږ ته الف وایو خو دا اصل کې دې ته حمزه ویلی شي هر کله چې په الف باندې حرکت راشي نو په عربۍ کې دې ته حمزه وایي په قرآن کې د هر لس روټ ورډ وي دې ته مونږ جړ ویلی شو او د دې جړ نه بیا لس جوړیږي بل غیب د بی ډېرې معنی دي په عربۍ کې د دې یو معنی ده سره نو بی مطلب شوه سره الغیب یعنی د غیب سره و او یقیمون د دې روټ ورډ دی قاف واو او میم د دې نه قایم هم جوړیږي قیام ترینه هم جوړیږي او قوم ترینه هم جوړیږي نو هغوی قایموي چې هر کله په یو لفظ کې په آخر کې واو نون راشي نو د دې مطلب وي چې دا د جمع صیغه ده مونږ به دا خبره بار بار په شروع کې کوو د دې سره به تاسو ته دا فایده وشي چې دا خبرې به انشاءالله تاسو ته یاد شي بیا به درته ترجمه کول ډیر آسان شي انشاءالله نو چې یو ځل تاسو قرآن مجید ختم کړئ نو بیا به تاسو ترجمه ډیره په اسانه کولی شئ انشاءالله الصلاح منز صلاح د صله نه دی صله وایي ملاوهلو ته لکه یو لفظ مونږ استعمالوو صله رحمي یعنی د رحم رشتې ملاوهل ټیک شو د دې نه یاد ساتئ لکه مونږ چې وایو چې دا جینۍ د صوم او صلاح پابنده ده نو د منز او روژې پابندي کول و او مما دا جوړ دی د من او مانا یعنی من پلس ما از ایکوال ټو مما د من مطلب دی نه د ما مطلب دی چی د دې نه د څه جوړ شو یعنی مما ترینه جوړ شو یعنی د هغې نه چی رزقناهم د رزق نه ټیک شوه په دې کې څه دی رزق نو دا د رزق نه جوړ دی او دا نا چی دی په منځ کې دا نا دا ولاړ الف چی په دې نه دی معنی د مونږه او هم مطلب دی دا وسره ضمیر لګېدلې دی یعنی هغوی له نو دا پوره جمله ده دا رزق نه هم لفظ نه دی دا زورور لفظ دی نو دا یو لفظ دی لیکن دا سیده لکه پوره جمله چې مونږ رزق ورکړو هغوی له ينفقون او د دې روټ ورډ دی نون سا قاف. په اخر کې واو نون راغی نو دا د جمع د پاره دی چې په اوله کې یا راشی رایت په ينفقون کې د دې مطلب وی چې هغوی انفاق کوي یعنی هغوی خرچ کوي. نفاق فی سبیل الله ورته هم مونږ وایو د الله په لاره کې خرچ کول. و او الذین هاغ خلق یؤمنون چې ایمان راوړي بی سره ما هاغ نو د بیما مطلب شو سره د هغې. نو ګوره یو حرف دی لیکن څومره ډېرې معنی دي. انزل نازل شوی دی ماضی مجهول دی یعنی پاسیو ټینس. په ماضی مجهول کې سوی په دې کې د فاعل پتن لګي خو کار شوی وي. الیکا دا جوړ دی د الا او کانا. الا مطلب طرف کا ستا و او ما سو. انزل نازل شوی دی من نا قبلکا د قبل ما نه ده مخکي او د کا مطلب دی ستانه. و او بی سره الاخرتی د اخرت. اخرت لفظ هم مونږ په پښتو کې استعمالوو ډېر لفظونه په دې کې اشنا دي الحمدلله. هم هغوی یوقنون د دې روټ دی یا پاس نون او یقین د دې نوتې دی نو هغوی یقین ساتي. واو نونی په اخر کې راغی نو دا د جمع صیغه ده. اولائک دا هم د اشارې د پاره استعمالیږي. په دویم آیت کې مونږ ذالک ویلو ذالک د یو د پاره استعمالیږي او اولائک دا د ذالک جمع دی دا د ډیرو د پاره استعمالیږي. لکه یو وی هغه رایت په پښتو کې مونږ چې یو کس ته وایو هغه او چې ګڼ خلک راشي نو مونږ وایو چې هغوی. نو دا لفظونه بار بار راځي که په دې یو ځل په ښه طریقه سره پوه شئ نو انشاءالله بیا به اسانی وي ستاسو دپاره. علا باندې هدن په هدایت من نه ربی رب هم د هغوی دا هم او هم چې دي دا دواړه په اصل کې د دې دواړو یو معنی ده. نو د هغوی د رب د طرف نه یعنی د خپل رب د طرف نه. و او اولائک دغه خلق هم هغوی المفلحون د الف لام سره راغی نو دا خاص اسم دی. مفلح لفظ د فلحانه دی او مفلح وایي کامیابی بیا مندو والا ته. فلاح هم کامیابی ته وایي یعنی چې څوک اصل کې دا فلاح چې دی دا لفظ چې دی دا د کسان دپاره استعمالیږي ټیک شو. او د مفلحون معنی ده کامیابی بیا مندو والا. نو د فلاح معنی به انشاءالله مونږ په تفسیر کې ګورو. دا پنځو آیاتونه دي چې مونږ وای او په دې پنځو آیاتو کې مونږ ته پته ولګېده چې کامیابی په کومو کارونو باندې ده. سبحان الله شو چې د قرآن په کلاوېدو باندې دومره غټه نسخه بنده ته میلاو شوه. نو قرآن به مخکې مونږ ته نور سورا کوي. صرف په دې پنځو آیاتو کې تاسو ته پته ولګېده چې کامیابی په څو ده. نو هغوی مفلحون دي. د دې ځای پورې ستاسو سبق دی. دا ترجمه تاسو بار بار اورئ. دا دومره ډېره ووایئ چې ستاسو په ذهن کې کښېني.